دا مشال رادیو ته د محل کې خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامې ساحل د تخ را خلاصم. په خبرونه کې د ژوند رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو، سندرې هم در خبرو او ځنې نور خبرونه له روغتیا سره تړلي او همداسې نور له ژوند له چارو سره تړلي خبرونه به هم در سره شریک کړم. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د قبایلو د ځوانانو یو ټولنه وایي سبا ته په اسلام آباد کې له جمعیت علماء اسلام فیس سره یو ځای احتجاج کوي. چین د افغانستان په بدخشان کې د پوځي بریګیډ جوړولو او په وسلو سنبالولو لګښت ورکوي او یو څارډله وایي روان کال د شام په جګړه کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه د قبایلو د ځوانانو او زده کوونکو یوې ټولنې سبا ته د خپلو سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د ټولو قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ تیر ماښام د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل. په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی په احتجاج ورګډیږي. د دې غورځنګ مشر احسان الله مشال راډیو ته وویل دوی د ولس تر رایې معلومولو مخکې د قبایلي سیمو د پاکستان تر قبایلي سیمو د پاکستاني عدالتونو د دایرې غځولو مخالفت هم کوي.
پشاور های کورٹ توسی ورکې نو دا همغه انضمام غنو نو اوسه پوری دا فیصله نه شوی ال ته پوس نه شوی چانه ته پوس نه شوی خلک دوره لري دوه تحریکونه چلیږي او د ځان ته صوبې یو د انضمام نو چې دا خبره سو پوری نه شي د یو صوبې های کورٹ توسی ورکول دا مونږه مشترک کو نه منو.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده، ځکه چې ځینې ګوندونه ټولنې پارلماني استازي او مشران په حق کې دي او ځینې تر هر بدلون مخکې د قبایلو د خلکو د رای پر معلومولو ټینګار کوي. د کورمې د سید کرم اوسیدونکي وایي اف سي ځواک د اوبو چینه نیولې او هر ورځ په خاص وخت کې ورته ورڅخه د اوبو وړلو اجازه ورکوي. دوی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل اف سي ځواک دا اقدام د خپلو سرتیرو د اوبو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره کړی چې ورسره د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې له چینې څخه د دوه پایپونه د دوی کورونو ته ورتیر کړي چې د اوبو اړتیا یې پوره شي. د انتظامی یو چارواکي مفتح الله مسعود ویلي د سید کرم مشران دې ورشي چې د ستونزې پر هواري ورسره خبرې وکړي. سید کرم د منځنۍ کورمې کلی دی چې پکې شاوخوا 200 کورنۍ پرتې دي. د اف سي ځواک سرتیری په 2013 زیږیز کال کې هلته ورغلي ول چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د خیبر روغتیایي چارواکي او اوسیدونکي وایي په شلمان، باړي او تیرا کې د شری ناروغي خپره شوې. د خیبر د مرکزی روغتوني او چارواکي ډاکټر عاشق حسین تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل هغه سیمو ته روغتیایي کارکونکي استولي او تر وسه یې سلګونه ماشومان واکسین کړي. د زیاته کړه چې په روغتون کې هم د ناروغانو لپاره څانګه پرانیستي. د هغه سیمو اوسیدونکي وایي تر وسه څه د پاسه سل ماشومان شری نیولي چې پکې دوه یې وژل شوي هم دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین ورسره هوکړه کړې چې د بدخشان په واخان کې به د پوځي بریګیډ جوړولو ټول لګښت ورکړي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیو ته ویل دا موافقه پرون بیجنګ ته د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په سفر کې شوې.
جوړیږي زموږ لخوا نه، چین پکې کوم کار نه لري، هر څه زموږ لخوا نه کیږي. تنها مصارف چین منلي دي چې ټول د آشی د البسې د تخنیک د صلاح د مهماتو
جنرال وزیری زیاته کړه چې چینایي چارواکو د افغانستان په امنیتي او دفاعي چارو کې د لا زیاتو همکارۍ کولو ژمنه کړې. د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند ویلي راتلونکي اونۍ له حکومت سره د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور پر مسالې خبرې کوي. د ګوند یو بیان زبی فطرت بیګا مشال راډیو ته ویل له دوی څخه د خبرو غوښتنه شوې او دوی غواړي له همدې لارې د مسالې حل ولټوي. ولسمشر اشرف غني د روانې میاشت پر 13 د عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې انجینر محمد داود د بلخ والي کړ. خو نور وایي استعفا یې پخوانی او مشروطه وه. د لغمان چارواکي وایي په هوایی بمباره کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. د لغمان والی ویاند سرحدي ځواک وایي برید پرون په الینګار ولسوالۍ کې هغه مهال شوی چې وسلوالو په شین ګډنګ سیمه کې سمڅه جوړوله. دی زیاتوي چې په حمله کې 3 وسلوال ژوبل هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام د بشري حقوقو د څار ډلوای روان کال د هغه هیواد په جګړه کې د لسنیم زره ملکی وګړو په ګډون شاوخوا 9000 کسان وژل شوی دي. د ډلې تیر ماښام ویل په وژل شوی کې 2100 ماشومان او شاوخوا 1500 ښځې دي. لا اپوزیشن سره تړلې دا ډله په جګړه کې د خېلو ټولو خواوو د ښکار شویو شمیر څاري او وایي په جګړه کې شاوخوا 3000 شامي حکومتي سرتیري او شاوخوا 1500 وسلوال چې زیاتره د داعش او القاعدې سره د تړلو ډلو وژل شوی دی. د شام د بشري حقوقو څارډله وای سږ کال په هغه هیواد کې د وژل شویو شمیر د تیر کال پرتله کم دی. د دې ډلې په وینا تیر کال په هغه هیواد کې شاوخوا 50000 کسان وژل شوی ول. د 2011 زیږیز کال له مارچ راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې شاوخوا 400000 خلک وژل شوی دی. او چارواکي وایي د هند په ممبئی ښار کې په یوه ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په څلور پوړیزه ودانۍ کې دفترونه او رستورانونه دي چې پکې نن سهار وختي اور ولګېد. پولیس وایي له 12 څخه زیات کسان یې روغتون ته وړي دي. د دوی په خبرو په وژل شویو کې زیاتره هغه ښځې وې چې د بام پر سر په رستوران کې د کلیزې په لمانځغونډه کې ګډون کاوه. یو شمیر رسنۍ هم د هغه ودانۍ د خپلو دفترونو لپاره کاروي. په اور کې د ټایمز ناو او ای ټی ناو په نوم د درو خبري ادارو دفترونه هم زیانمن شوي دي. چارواکي وایي کارکوونکو تر 500 ساعتونو پورې د اور وژلو هڅه وکړه او دا چې د اور لګېدو لامل لا نه دی معلوم. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د قبایلو یوې ټولنې ویلي سبا ته په اسلام آباد کې د خپلو سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فی په احتجاج ورکړي. هلته پر ټولنیزو رسنیو هم د قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو په اړه کمپین پیل شوی. د کورمې د سید کرم اوسیدونکي وایي د اف سي ځواک د محدودیتونو له کبله له چینې څخه د څښلو اوبه نشي وړلی. روانه اونۍ اسلامي دولت ډلې په کابل کې د دوو حملو ذمهواري ومنله. شنونکي یې د اهدافو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
یو د خپل رادیولوژي او مفکورین له مخې لکه چې په عراق سوریه کې کول او له بلې خوانه اسد د افغانستان دولت د اعتباره کول د خلکو په منځ.
د خوست له 12 ټولګي فارغ نجونه وایي حکومت دې ورته د کار او لوړو زده کړو لارې ولټوي.
موږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخڅېږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولېږي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. سندرې هم در خپرو. نور څه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورسو. د قبایلي ځوانانو زده کوونکو یوې ټولنې د روانې میاشت پر 13 په اسلام آباد کې په هغه لاریون او احتجاج کې د برخې اخیستو اعلان کړی چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو ضد جوړه شوې. د ټولو قبایلي ایجنسیو د ځوانانو د ټولنې تیر ماښام د پېښور د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته ویل د هغو سیمو د برخلیک په اړه تر پرېکړې مخکې هلته ټول پوښتنه غواړي. سبا ته جمعیت علماء اسلام فی هم په اسلام آباد کې پر همدې موضوع احتجاج کوي. خالد خان تفصیل راکوي.
دا قبایلی یوت مومنٹ په نوم جوړ د تنظیم غړو د فاټا سپریم کونسل د مشرانو سره سره د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزه هم ستاینو کړه چې د قبایلی سیمو د پاره د یو ځان له صوبې په حق کې خپل आवाज اوچت کړی دی. د فاټا سپریم کونسل له اړخه په 13 دسمبر د لاریون په حق لا د قبایلی یوت مومنٹ یو غړی طاهر مسعود وویل
پاټا سپریم کونسل د احتجاج په 30 تاریخ باندې د اسلام آباد کالی ورکړای دی چې هغه یو عوامي ریفرنډم ثابت کیږي د پاټا د مستقبل حواله سره او خلکو په شخ خپل فیصله ورکوي چې میش شکیما دو ځون ته خپل صوبه غوړي صوبه قبیلستان کم از کم د
صدر گل بہادر مشال ریڈیو تا اوائل چی قبائلی سیمے دا پختونخوا صوبے سره شامل دو دا پارا نہ صرف دا دوی گند بلکہ دا دوی تنظیم ہم پا قبائلی سیمو کے خپل حل زلے کوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې ډلې د اصلاحاتو عملي کولو او په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو لپاره پر ټولنیزو شبکو کمپین پیل کړی دی. دوی د نوبل امن انعام ګټونکي ملالی یوسفزی، کرکټرانو لکه شاهد افریدی او شعیب اختر او له هنرمندانو او داکارانو څخه پیغامونه اخیستي او پر ټولنیزو وبپاڼو یې خپاره کړي دي. خو په ورته وخت کې د جمعیت علما اسلام، فی پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او د قبایلی سیمو د ځینو نورو ډلو پلویان هم پر ټولنیزو شبکو خپل کمپین کوي او وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی د قبایلو لولسه پښتنه وشي. ځلان یوسفزی دواړو کمپینو ته کتنه کوي.
د ټیسټ کرکټ پخوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی په ټولنیزو رسنیو خپل پیغام کې د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی او په تیرو حکومتونو یې هم ګوته پورته کړې ده چې د قبایلي سیمو د اولس حقونو ته پام نه دی کړی. لکه چې پاکستان جوړ شوی دی نو ټولو حکومتونو د فاټا اولس له پامه غورځولی دی. هغوی ته تر اوسه یو حکومت هم بنیادي حقونه نه دي ورکړي. زه د قبایلي ځوانانو د جرګې ملاتړ کوم او دا فکر کوم چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو شي او یو او پیاوړی صوبہ جوړ شي،
ایک نیا اور ایک سٹرونگ صوبہ بنے.
پټولنیزو رسنیو پیغام خپرونکو کې د کرکټ پخوانی تیز بالر شعیب اختر، سندرغاړی شہزاد رائے او د ټیلی ویژن یو شمیر ستوري هم شامل دي. نوبل جائزه ګټونکې ملالہ یوسفزی هم خپل پیغام خپور کړی دی.
فاټا کې عوام کا پاکستان پر اتنا ہی حق.
د فاټا د اولس په پاکستان هم هماغه عمره حق دی سمره چې د نورو پاکستانیانو دی. ضلع حکومت غوښتنه کوم چې د فاټا اصلاحات عملی کول نور اسار نه کړي او قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل چې د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو بنیادی انسانی او آئینی حقونه ترلاسه شي.
چونکی تمام باقی پاکستانیو کو حاصل ہے.
د فاټا د ځوانانو د جرګې یو غړی سمرینا خان وزیر وایي چې د پیغامونو خپرولو لپاره لا نور هم ډیرو مشهورو شخصیتونو سره په تماس کې دي.
دلته چې کوم د ظلم خلاف او د ازادي د لپاره یو आवाज مشتهمیت لري او بیا د سلیبریټیز د سیدي د شخصیتونو د سیدي چې دنیا یې واوري او دنیا هغه چې کوم دی فالو کوي نو موږ وایو چې هغه مشترک ټایم راکړي لکه فاټا د لپاره خبرو وکړي ځکه چې دا مش صرف جنگ نه پټول دنیا مسله د فاټا کې څه کم بد امنی ده هغه څه زما او د بل څه مسله نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په 10 دسمبر اسلام آباد کې د فاټا د انضمام پر ضد احتجاج کې د ګډون لپاره هم لیکونه خپاره دي. سیاسي ګوندونو کې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشران وایي چې د فاټا د راتلونکو په اړه له فیصله وړاندې دي لقبیلی اولسا ټول پښتونخوا شي. خو بیا د مولانا فضل الرحمن د ګون غړو سوسو واره د فاټا ځان له جوړول لپاره هم احتجاجي مظاهرې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د کورمې د سید کرم اوسیدونکو وایي اف سی ځواک د سیمې چینه نیولې ده او دوی ته یوازې په خاص وخت کې له هغه ځایه د اوبو وړلو اجازه ورکوي چې د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. دوی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل اف سی ځواک دا کار د خپلو سرتیرو شمیر او د څښلو اوبو ضرورتونو ته په کتو کړی. خو د سیمې یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي د سید کرم مشران دې ورشي چې د دې مسئلې پر هواري ورسره وغږیږي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د سید کرم احسان الله وای کله نه چې د لای تنګی په نامه د اوبو چینه اف سی ځواکونو اخستې ده د سکلو اوبو په ترلاسه کولو کې د دوی ستونزې زیاتې شوې دي.
دا پابندي داسې لګولې ده چې دلته نفری زیاته ده او هغه د واجې نه هغه خپل اوبو پر کولو دپاره د اوبم کم دی. هغه خپل اوبو پر کولو دپاره هغې چینې ته ځي، هلته چینې کې پرتې ناستې کپړې وینځي او اوبه خپله راوړي. نو دې واجې نه هغوی پابندي لګولې ده ځایي خلک عمره نه پرېږدي مخصوص وخت کې او څه لږ وخت دپاره هغوی ته وایي چې یاره تاسو اوبه راوړئ. او دویمه خبره داده است دم کم کلچر ده کم سکا باغده س آغا کم زنانادی آغا کلی والا آغه تنه پریدی
سید کرام د بنزنی کور می د پاچم کنی په حدودو کې راځي چرتا کې د لنګر او تختې پناما په دوو کلو کې تر 200 پرې کورنۍ پاتې کیږي او هلتا د ځای خلکو د اوبو ترلاسه کولو بل ذریعہ نشته د سیمې یو بل کس انور خان وای که حکومت د دوی د اوبو مسله حل کول غواړي نو لچنې د هلتا کلو ته پایپونه واچوي
دا مسله به دې طریقې سره حل کول شي چې 200 غازا پیپ یو کړی تلږي 900 غازا پیپ بل کړی تلږي نو دا خلک به خپل کورو کې به پاتې شي او اسانتیا به شي وته او نه به ملشیز وکړو ته تکلیف کدا غا اکشن وخستل شي دا عمل وکړي شي په دغه باندې په اوبو سپلای باندې او نه به د کلی ولا خلکو زنانه وته تنګوي
موږ چې کلا په دغه اړه د ایجنسی پلانینګ افسر الله مفتی الله محسود سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې کدا سید کرم مشران راشي او د اوبو دغه مسله ورته وړاندې کړه نو خامخا ورته حل کوي د منځنی کورمی سید کرم ته امنیتي ځواکونه په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ورغلي ول چې لا هم هلته موجود دي
د طارق اورگزی رپورٹ مور د افغان دفاع وزارت وای چین د بدخشان په واخان کې د یو افغان پوځي بریګیډ د جوړولو او په وسلو د سنبالولو ژمنه کړې د وزارت وایان جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیوټول د موافقه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی بیجنګ ته په سفر کې شوه د په وینا بهرامی له چینایي چارواکو غوښتنه وکړه چې پر خپل خاوره لا ډیر افغان پوځیان وروزی وزیری زیاتوی چې په بیجنګ په بیلابیلو پوځي برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ چمتووالو خودلې اسمت ساروان معلومات را کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یوه پلاوي په مشرۍ په چین کې دی د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل ښاغلی بهرامی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي
زموږ د محصلینو د افسرانو د ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا صحنه لږ ډېره کړي چې زموږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخیستي چې چین حکومت یې ورکوي جوڑی کی زمون لخوانا چین پا کی کم کار نلری ہر سی زمون لخوانا کی گی تنہا مصارف چین منلی دی چھ ٹول دی آشے دی البسے دی تکنیک دی سالا دی مهماتو حتا دی زائی چی جوڑی گی ورطا دی آغی مصارف ہم دی چین حکومت منلی دی چھ دی افغانستان دی دولت سرا
چین هم له افغانستان څخه خپل خاورې ته د تروریستي او سختریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزه همکاري زیات شي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وای دفاع وزیر ښاغلی بهرامی له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هیوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي
د سه شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تیر ورځ په کابل کې په وسلوال برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول تر دې مخکې د دوشنبه پر ورځ هم په شش درک سیمه کې په برید کې مرګ ژوبل شوی و اسلامي دولت ډلې د دواړو بریدونو ذمہواری منلې پښتنه داده چې داعش په افغانستان کې څنګه وجود لري څومره پیاوړی ده او هغه هیواد او سیمې ته څه ډول ګواښ پیښوي پر دې موضوع لښونکو سره د خبرو پر ولاړ د خبرو پر اساس جوړ شوی رپورټ پرون په کابل کې په وسلوال برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. د دوشنبه پر ورځ هم وسلوالو د کابل په ششترک کې برید کړی و. د دواړو حملو ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. البته شنون کې په افغانستان کې د دې ډلې د وجود پیاوړتیا او افغانستان او سیمې ته یې د ګواښ په اړه بېلابېل نظرونه لري. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي دا تر اوسه واضحه نه ده چې آیا واقعي اسلامي دولت ډله دومره پیاوړې ده چې په پلازمینه کې داسې بریدونه وکړی شي او که څنګه. دی په خپلو خبرو کې د داعش ډلې منظم وجود تر پوښتنې لاندې راولي.
یو خو په سیمه نه باندې داعش دی، هغه داعش چې په سوریه کې جبهي جګړې کولې، په نورو ځایونو کې کولې، یا داسې لکه د افغانستان په چین کې چې یو داسې مرموز بریدونه دي. که ستاسو یاد وي طالب هم د یو برید مسؤلیت اخیستو، خو دا پیریان چا نه پېژندل چې ګویادي څوک د داعش مسله هم همدغسې ده. داسې یو تصور کېږي چې یوه نیابتي جګړه په شکل کول روانه ده، او دا د سوریې او د دې ځایونو د جګړو هم یو غیر مستقیم تړاو ورسره شته. هغه دا دی چې ځینې هېوادونه یا ځینې استخباراتي حلقې غواړي چې اهل تشیع په دې راغو پارایي چې
خو په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصرالله ستانکزی وایي په هغه هیواد کې داعش ډله وجود لري او فعالیتونه کوي. د ده په خبره کله چې افغان ځواکونه وسلوالې ډلې وځپي نو بیا هغوی په ښارونو کې داسې حملې کوي لکه پرون یې چې د کابل قلعه ناظر سیمه کې وکړه. استاد ستانکزی دا نه ګڼي چې ګواکې داعش به په داسې بریدونو کولو په افغانستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ فرقه ییز چاود یا درز پیدا کړی شي.
افغانان ته رامنځته کې دوی سرفده پکوي، خو اصل خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دوی په دوه هدفونو دا وایي. یو د خپله ایدیولوژي او مفکورې له مخه، لکه چې په عراق سوریه کې کول، او له بلې خوا اسد د افغانستان دولت د بې اعتباره کول د خلکو په منځ کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې وجود د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. پاکستان او روسیې په بیا بیا تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د داعش نفوذ پراخیږي چې هغوی ته ګواښ پېښوي. روانه میاشت روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل د وسلوالو په ځپلو کې له امریکا او افغان حکومت سره ګډ کار ته تیار دی. په کابل کې د نړیوالو اړیکو استاد ودیر ساپای وایي داعش ډله واقعي روسیې ته خطر پېښوي.
وایي چې شمال د افغانستان کې چې داعش ځای په ځای شي، او دوی سره پخواني مجاهدین د ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان د لاسي او کوي د چیچن پورې بیا نو د ماسکو سنی ته رسیږي. نو هم سیاسي لحاظه دوی ته خطر لري، هم اقتصادي لحاظه دوی ته خطر لري.
خو پوهان نصرالله ستانکزی د روسیې اندېښنې زیاتې واقعي نه بولي او وایي مسکو غواړي تر منځنۍ اسیا ځان وغځوي.
روسان په دغسې څرګندونو سره غواړي چې یو ډول ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، او له بلې خوانه د مرکزي اسیا خوا ته رانږدې شي. په لږ شک نه سره چې د افغانستان بې ثباتي روسیه هم بې ثباته ولی شي، اما دومره لویه چې روسان ښیي فکر نه کوم چې دومره لویه ستونزه وي.
افغان حکومت او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال پوځي ائتلاف ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد جنګیږي او د فعالیتونو پراخولو ته یې نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپلو ویناګانو کې تل ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. د روانې میاشت پر 28 د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په باګرام کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ تر بشپړې خاتمې به په افغانستان کې ځواکونه ساتي، او زیاته کړه چې په جګړه کې بریا ته نږدې شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په خوست کې له 12 ټولګي څخه فارغ شوی یو شمیر جونی وای حکومت دې ورته د لوړو زده کړو او کار موقع برابر کړي. د نجونو 13 ورځ د فراغت په مراسمو کې مشال راډیو ته ویل که حکومت موقع برابر کړي نو ډېر کورنۍ به وهڅیږي چې پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د 12 ټولګیو څخه فارغ شوی نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینی برابري کړي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د 19 فارغانو په جشنواره کې مشال راډیو ته وکړي. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
کچیر انجن تا د ولسم تر فرایدو ورسته د کار زمينه برابر شي فکر کوم کورنۍ بخپل لونو تا د لوړو د کړو اجازه هم ورکړي مون غواړو خون کې شو تر څو ټوله میندې او پلرونه وخصيږي چې خپل خوګي لونه خوندي تا ولګي
د خوځ د زکونکو دریمه برخه چې انجن تشکیلوي سکال نګدي زر تر انجن له دولسم ټولګي فارغ شوي دي نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغ شوي په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان جنو ته اوس مهال د زده کړو زمينه برابر شوې ده
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابر شوې ده زموږ غوښتنه ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي
د فراغت په جشن واره کې د سپګمې په نوم یوې بلې جنۍ خپله ترتیب کړې مقاله ولوسته دیول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خزینه ښوونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه ښوونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی د پوهنې رئیس ویل دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه ښوونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوقالعاده توګه په دې کانکور د ګډون اجازه ورکړي
د نجیب الله لوخیل رپورت مورده د شام د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي سکال په جګړه کې د ماشومان او خزو په ګډون شاوخوا 9 سره کسان وژل شوی دي سکال د شام په کورنۍ جګړه کې لوی بدلون شوی او دولتي ځواکونو له مخالفانو څخه پراخې سیمې بیانې ولیدي هلته د بشار الاسد د رژیم کورد مخالفو کورد او عربو مخالفانو چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدل هم د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د رقی ښار په بیا نیولو وتوانېدل اسمت ساروان معلومات راکوي
یوه ټولنه چې د سوریې حالات ساری وایي 2015 میلادي کال چې لا څو ورځې پاتې دي د 10,500 ملکیانو په ګډون 9,000 تنه د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي په سوریه کې د بشري حقونو د سار ټولنې چې د بشار اسد رژیم له مخالفانو سره اړیکې لري د جګړې د ټولو خواوو تلفات شمېرلې دي دا ټولنه وایي په مجموع کې 2,930 حکومتي عسکر او 1,440 وسلوال چې اکثره د اسلامي دولت او القاعده پورې د یوې تړلې ډلې غړي دي وشل شوي دي خو له دې سره سره د سږکال تلفات د تېر کال په پرتله لږ دي تېر کال نږدې 50,000 تنه په سوریه کې ووژل شول د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال پیل شوه تر اوسه پورې ټول ټال 400,000 تنه وژل شوي دي د دې جګړې له کبله د سوریې له 22 میلیونی نفوس څخه نیمایي بې ځایه شوی دی روسیا او ایران د بشار اسد د رژیم او امریکا او ترکیه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي دولتي ځواکونو سږکال د روسیې په هوایي ملاتړ او د ایران پلو ملیشو په مرسته پراخې سیمې له مخالفانو ونیولې امریکا پلو کورد او عرب ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقی ښار ونیو دا ښار داعش خپل پلازمینه اعلان کړې وه سږکال په سوریه کې د جګړې د درولو لپاره په څو سیمو کې اوربند وشو دا سیمې د روسیې او ایران په همغږۍ د ترکیې له لوري تاسیس شوې
د اسمت ساروان له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ پر فیسبوک راته د خپلو سیمو لوی تازه او مهم خبرونه ولیکئ او یا په ټلیفون او په سکایپ را سره رابطه وکړئ د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
سره ولیکه
0800 22 0333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غواګیاست او فیسبوک ته چې زوار شم نو البته خبرونه را سره ځنو خلکو شریک کړي دي. روزی محمد نظام خیل لیکلی دي چې په اسلام آباد کې د پاکستان پر سطح د بوکس یا د سوک وهنې په اتلولۍ کې د بلوچستان شفیع الله خان د سرو زرو مډال ترلاسه کړی او د ټولې صوبې نوم یې روښانه کړ. کائنات خان لیکلی دي چې تاسو ساینسي خبرونه چې نشروي د هغې په برخه کې معلوماتي خبرونه هم را ته راوړي. وایي موږ ته د سیارو په اړه هغه خبره واضحه کوي چې تاسو ویلو چې دا سیارې اوس نه نه دي بلکې اته پاتې دي او یوه ورڅخه ایستل شوې ده. وایي په دې اړه باندې را ته معلومات راکړي. سرور د پلوټو په اړه باندې به درته معلومات په لږه شیبه کې درکړم چې پلوټو ولې سیاره نوره نه ده پاتې. میوند پکتیاوال لیکلي دي د خوست علي شیرو ولسوالۍ څخه چې د سوکیو ګورګورې خصوصي عالی لیسې کې پرون غونډه وه. زموږ د کلي یو هلک عمومي اول نمره شو او یو کال فیسی ورته وبخل شو. دا ښه خبره ده. ننګیال بیټنۍ لیکي لټانکا چې خپګان خبر ده دی چې په ټانک کې د لیوي ځواک لپاره د ګمارنې یا د تقرری سلسله روانه وه او پکې اول سر کې د قابلیت یا د میرټ خبره کېده خو په اخره کې تحصیلدار او پولیټیکل ایجنټ د هر کس نه 2 لک پورې روپۍ اخیستی دي. وایي زموږ مقصد دا دی چې دا غریبان خلک دي چې ورسره پیسې نه وي. کم غریبان خلک چې دي پیسې چې ورسره نه وي هغه پاتې شو. وایي تاسو په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړئ. ضرور به په دې اړه باندې نور معلومات هم راغونډو او رپورټ پکو. عابد محمد لیکلی دي چې پرون په مارکو بازار کې د ننګرهار په مارکو بازار سره نږدې یو وسلوال حمله شوې ده. په سپین غواګي موټر کې حکومتي ځواکونه سرحدیان چې دي هغه ناستو چې 15 ترهګرو په شهادت رسولی دي. حکومت باید پوره پاملرنه وکړي. مننه ډیر زیاته. په دې اړه باندې به هم د معلوماتو راغونډولو هڅه کوو او پوره جزئیات به بیا له تاسو سره شریکو. اختر تلاش د خوست باغ ولسوالۍ څخه لیکي چې دلته زموږ په سیمه کې د کارغانو یو ساري ناروغي لګېدلې ده. خپرېدونکې ناروغي ده چې ورسره په ونو او غرونو کې په ډیر زیات تعداد کې کارغان مړه لیدل شوي دي. وایي دا امکان او دا ویره هم شته چې دا ناروغي له کارغانو څخه انسانانو ته ولګي. نو وایي روغتیایي کارکوونکي په اړه جدي اقدام باید وکړي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل په خوست کې دی. له هغه څخه به غوښتنه کوو چې هغه د دغه معلومات وکړي چې دا څه کیسه ده. د ګلپاڼې په غږ درته سندره نشرو. بیا زه راځم تاسو ته د پلوټو په اړه باندې معلومات درکوم. اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه د پلوټو په اړه باندې غوښتنه شوی و. تیر ځل ما په خبرونه کې دوه اونۍ مخکې ک شاید تیر ځل ما د یوې لری سیارې د یو نوي شمسي نظام د موندنې په اړه باندې معلومات ترکړی و. په هغې کې بیا ما ویلي وو چې زموږ شمسي نظام چې دی په هغې کې پخوا نهه سیارې وې، اوس په کې اته سیارې دي. پلوټو چې دا هغه نوره سیاره نه ده پاتې. پلوټو په 1930 زیږیز کال کې د اریزونا پوهنتون کې یو امریکایي ستورمزلی او د فلکیاتو یا د هسک د مطالعاتو ماهر کلاید ټومباف پیدا کړې وه، هغه موندلې وه. په هماغې وخت کې زر زر دا نصابي کتابونه چې دي په دې کې بدلونونه وشو. ماشومان چې دي په دویم دریم څلورم صنف کې دا ساینس چې لولي نو ورته شمسي نظام په باره کې معلومات ورکول کیږي، او پلوټو ته یې نهم ځای ورکړ چې دا د شمسي نظام زموږ د شمسي نظام نهمه سیاره ده. دغه کومه سیمه، دغه کوم ځای چې پلوټو پکې پراته ده یا پکې موجودیت لري، هغې ته کوپر بیلټ ویل کیږي، یا د کوپر تړانګ یا کمربند ورته ویل کیږي. په 1992 زیږیز کال پورې پلوټو چې وه هغه سیاره وه. خو په هغه وخت کې یو باس شروع شو، او هغه باس داسې شروع شو چې ډیوډ جیویټ په نوم باندې یو کس او د ملګري د هوایی پوهنتون د امریکا دوی د پلوټو یو ځل بیا ولیدله او شک پیدا کړ. په دې لقبله اوږد باس د فزیک پوهانو او د فلکیاتو د ماهرانو ترمنځ او د ستورمزلو ترمنځ باس شروع شو، او دوی په دې باندې باس شروع کړ چې واقعي پلوټو سیاره ده او که نه ده. ځکه چې په هماغې وخت کې هغې نه وروسته چې دوی دا مطالعات وکړل، نو په 2002 زیږیز کال کې د کوار په نوم باندې یوه بله سیارګۍ غوندې هماغې سیمه کې ومنده. د سیدنا غوندې یو په نوم باندې په 2003 کې یو بل وړوکی شی هملته پیدا کړل پلوټو سره نږدې، او د ایرس په نوم باندې په 2005 زیږیز کال کې هملته یو بله سیارګۍ غوندې ومندله. او داسې ویلې ځینې ساینسدانانو په هغه وخت کې ویل چې ایرس چې دی هغه له پلوټو څخه لوړه سیاره ده، غټه ده، نو ځکه ورته د لسمې سیارې نوم ورته ورکول کیږي. پروفیسر مایک براون د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ د مشر وو، او د په مشرۍ باندې د ایرس په نوم باندې دا سیاره موندل شوې وه. نو دوی چې باسونه شروع کړل، نو دوی دا ویلې چې راځي د سیوکو چې د شمسی نظام د سیارو تعداد له 9 څخه 12 ته ور لوړ کو، او دا درې واړه هم پکې ور شامل کو، او د پلوټو او د دې پلوټو سپوږمۍ چې دا چارون نومیږي دا به هم د ټوین پلانټ په نوم باندې یا د غبرګې سیارې په نوم باندې بدایات کو. خو دوی چې باسونه کول او د ساینس پوهان سره ناستو، نو په پراګ کې په 2006 زیږیز کال کې دوی د اګست په 14 نیټه چې د دې غونډې اخیرنۍ ورځ وه، دا ټول یو قرارداد جوړ کړ، یو پریکړلیک جوړ کړ، او په هغې باندې رایه ورکړه. په دې قرارداد کې د سیارې تعریف شوی و چې دا یو داسې آسماني شی دی چې د لمر په مدار کې څرخي، او د خپل ځان د ثقل یا د کشش ثقل چې ورتوي د دې دومره مقدار لري چې په خپل وجود کې په خپل بدن کې د بیلابیلو قوتونو د خونسا کولو یا د مخنیوي کولو یا ځان ته د راخکلو صلاحیت ولري، او خپل یو هایډروسټاتیک اکویلیبریم یعنی د اوبو سکونی توازن ولري، او تقریبا بیزوی یا د هاګۍ غوندې شکل ولري. دریمه خبره پکې دا و په دې تعریف کې چې دا وجود چې په د لمر شاوخوا ته څرخي بیضوي حرکت لري، خپل یو سیکل لري، د سیکل قوت یا کشش لري، او خه پورا دومره کمیت یا ماس لري په خپل وجود کې چې خپل سیکل وزیږول شي. نو دا دویم شرط. او دریم دا و چې ځان سره چې ځان شاوخوا ته چې کوم مدار دی دا خالی کړی، خپل گاونډ خالی کړی. پلوټو چې دا هغه د تعریف دا دوه شرطونه پوره کول. پلوټو واقع د لمر ګرچا پیر څرخي او خپل یو کشش سیکل هم لري، یو خاص کمیت لري، او بیضوي شکل یا د هاګې غوندې شکل هم لري، خو په گاونډ کې دومره زورور قوت گریویټیشنل یا د سیکل قوت نه لري چې ځان ته سیمه خالی کړي او یا نور دغه چې دي وړې سیارې یا سپوږمکۍ غوندې یا سپوږمۍ چې دي هغه په خپل مدار کې برقرار ساتلی د ګر چاپیره وګرځي. اصل کې مسله دا ده چې د پلوټو سره شاوخوا د غنورې درې سیارې کوارا او ایریس وغیرہ چې ما درته یاد کړل دا هم عمل ته په مغی سیمه کې ګرځي او د یو بل په سیکل باندې اثر انداز کیږي. دا کوار، سدنا او ایریس په همدې تړانګه کې د کوپر په نوم باندې په دې تړانګه کې دا سیمه کې چې پراته دي دوی په یو بل باندې اثر انداز کیږي. نو د دې له وجې نه پلوټو چې دا هغه په تعریف باندې پوره نشو او په 2006 زیږیز کال کې د اگست په 14 نیټه باندې په پراګ کې چې دا د ساينس پوهانو غونډه وه په دې کې دا پلوټو په باره کې فیصله وشوه چې پلوټو به نوره سیاره نه، خو د شمسي نظام یوه برخه ده، یو آسماني ټوټه ده، یو کمیت لري، گریویٹی لري، خو پورا سیاره نه ده. داسې سیاره نه ده لکه مریخ یا مشتری یا زحل یا د ازمنګ ځمکه چې ده یا عطارد چې ده یا زهره چې ده. زهره چې ده اکثر لیدل کیږي. هم تاسو کولای شئ چې زهره په ځینو موسمونو کې بالخصوص دا د اگست او سپتمبر په میاشت کې کله کله ځمکې ته رانږدې کیږي. دا په حرکت کې اول ته تاسو لیدلی شئ. دا ډیره زیاته د غي رڼا، ډیره تیز رڼا لري، دا غینه د نورو ستورو سره پیژندل کیږي. دا ستوري نه دی، دا سیاره ده. ستوري دیس دی لکه لمر چې دی هغه یو ستوري دی، خو د نورو ستورو نه دا تیز ښکاري. او په دې مازیګری ماخام وخت کې اکثر معلومیږي. نو کله کله کوشش وکړي په مغرب خواته که په پاکستان او افغانستان کې اوسې نو مغرب لوري ته چې وګوري کېدی شي چې زهره کله پیدا کړی او په خپلو سترګو وویني. د احمد ولی استاد په غږ سندره نشرو بیا زر اعظم ستاسو خبرونو ته.
I'm on the way. I'm on the way.
مشال رادیو ته وګی است څوک را سره دستړی مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او روجانه شایسته زرپانی خبرې کوم د کچلاره.
خپ خیر راغلی، څه خبر مو راوړی؟
روجانه اول خبر خداري چې پروډوسر صاحب نیوکه لري وایي ته سلامونه لیږي، نو زه هېڅ سلامونه نه لیږم، نو ما تر نیمې ورځې پورې د یوې راډیو د لارې څخه ما سلامونه یو چاته هم لیږي.
صحیح دی،
بخښنه پر دې خبره باندې غواړم.
صحیح دی، ښه خیر دی، زه خیر دی.
هر څوک چې دی خو زما ډېر سلامونه په کار دي چې یو اورېدونکی ګوره، زموږ د کوټې د اورېدونکو سره په کار دي چې څوک ستونزه ونه لري، ولې چې موږ نه روبر افغانان یو، موږ پښتانه افغانان یو، موږ پښتانه خلک یو، په کار دي په درنه سترګه چې موږ تاسو ته ګورو، تاسو هم خوندو اورونه ته وګورئ.
بالکل، درته ګورو ټول زموږ اورېدونکي یاست، ټول راته درانه یاست او ټول پښتانه یاست.
مننه ورور جانه، ته ما پېژنې، زه د ډېوه راډیو پخوانی اورېدونکی یم. خیر، زه به تاسو ته اوس دا خبره وکړم چې په افغانستان کې دننه چې پر کومې خپرونې اورېدل کېږي د مشال راډیو، او په کار دي چې دغه ایتیم ته واړول شي، او دا میډیم څخه واړول شي ایتیم ته، هلته چې دوی ګرد په ایم پي تري باندې اورېدل کېږي، او لکه ازادي راډیو او داسې بي بي سي راډیو چې پر هغو څپو باندې ده، نو په کار دي چې دا به ډېر اورېدونکي ولري.
بالکل، ډېر اورېدونکي به ولري، خو مشال راډیو دومره پیسې نه لري لکه ازادي راډیو چې لري. اپلیکیشن موبایل ته کته کړی، هلته یې واوري یا په مشال راډیو ټکی کام باندې.
هر څوک هغه موبایل نه لري، هر څوک انټرنیټ نه لري، زه به ولرم یو بل خور به ولري، یعنی شتمن به ولري،
او خبر مو کوم خبر راوړی راته، خبر ته راشي.
بس دا خبر وګړي په پروډوسر سره زما دماغ را خراب کړي، بس دا غواړم ولرم.
اوکې، زه خیر دی، مخه پکې خدای په امان. د فیسبوک ته چې ور شو، نو دلته ګلامیر خان لیکلی دی چې زمونږ په کلی کې ټیوبویل باندې کار شروع شوی دی، سولر سیستم یا د شمسی انرژي نظام وی لګوي، هغه به وی د کلی مسله حل کی. خو کله یې نه دی لیکلی چې دی په کوم کلی کې اوسي. ندیم شال ډیر اسماعیل خان لیکلی دی چې په محله سلیم آباد کې، سلیم آباد کوڅه کې له دوه ورځو راهیسې وی بجلی م نشته، اوبم نشته، څوک پوښتنه هم نه کوي. قدیم جان مرغوال کاکړ لیکلی له جنوبی پښتونخوا مرغه فقیرزی څخه چې دلته زموږ په سیمه کې د اوبو سخت قاتې ده، ډیرې خلک کډې کولو ته اړ شوي دي، وی اوبه شته لګي څه، خو هغه ترخې دي او د سکلو نه دي. وی چې تاسو له چارواکو پوښتنه وکړئ. وی بل غټ خبر دا دی چې دلته ځوانانو یو تنظیم جوړ کړ چې هغه بېوزله کسانو سره مرسته کوي چې د ښوونځي یونیفورم یا وردین او کتاب وسن لري. وی داسې کارونه کوي، که غواړي چې ځانګړي مرکه سره وکړي نو نمبر یې هم لیکلی دی، بیا موږ در سره رابطه ضرور وکړو. پیام نظام خیل لیکلی دی چې نن په کوټه کې په بروری روډ هزاره دغه کې یو شل کلن نجلۍ د زهرو ګولۍ خوړلې دي او خودکشي کړې ده. صحیح، عمر دین بنگش لیکي له کورمې څخه چې سکولونه به کې د تعمیراتي او د بیا ودانۍ کارونه روان دي خو پاغه کې ډیره زیاته درغلی کیږي. سعید د دې به معلومات وکړو. مننه. خوشاله اوسئ د عزیز علیمزی او د عمیرې صدیق زاده په حق سندره اورو. بیا ما سره درې نور خبرونه هم دي چې در سره زر زر شریکوم.
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و مشین خالے نہ دمالو مشین خالے نہ دمالو ترش پاد تورا خون مشین خالے نہ دمالو مشین خالے نہ دمالو
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موبایل ټلیفون زیات کارول یا کمپیوټر ته ډیر ناسته چې ده هغه سترګو نظر کمزوري. نوې څېړنه ښیي چې په ختیځ آسیا، سنگاپور، تایوان او جنوبی کوریا کې دا مسله چې ده د سترګو د دید د خرابېدو 18 کلو پورې عمر لرونکو کسانو کې 90% کې دا مسله پیدا شوې ده، یو قسم وبا غونده ده. په اروپا کې هم دا له 40% تر 50% پورې دا ځوانان چې دي، ماشومان چې له 14 کلنۍ واخلي تر 18 کلنۍ پورې، د دوی نظر چې دی هغه کمزوری شوی دی. او ډاکټران وایي چې زیاتره مسله دوی ته دا ښکاري چې یو خو ماشومان د دغه عمر تر 18 کلنۍ پورې دوی کمپیوټر او ټلیفونونه زیات کاری، او بل په کور کې چې زیات ناستی نو لمر ته زیات نه مقابل، بلکې په سوري کې ناستی او د لمر رڼا ور باندې یا وړانګې ور باندې نه لګیږي په بدن باندې، چې دا غیله کبله یې د دوی نظر کمزورې کیږي. دا خبره انیګریت دالمن نور په نوم باندې د مورفیلز آی هاسپټل په لندن کې یو روغتون دی، دغه ډاکټر کړی ده. او ورسره پروفیسر هاموند ویلی دی چې په ختیځ آسیا کې زیاتره مسالې چې دي هغه د دغه ټکنالوژۍ له کارولو څخه ورپېښې شوې دي. نو تاسو کوشش کوئ چې زیات کمپیوټر ته نه کینئ او زیات موبایل ټلیفون نه کاروئ، او ماشومان هڅه دی وکړي چې بهر دی زیاتې لوبې کوي، گیمونه او دا شیان چې کوي له دې سره نظر کمزوری کیږي. بل خبر چې ما در سره شریکه او غدا دی چې آرټیفیشل پانکراس یا لبلبه ورته په اردو کې وایي، دا د دې زیګر لاندې او له معدې سره تړلې یو غده ده چې انسولین جوړوي او بیا انسان کې د ذیابتیس یا د شکر ناروغي نه پیخیږي. د دې په باره کې یو څېړنه شوې ده، او هغه څېړنه دا شوې ده چې هغه ماشومان چې د ټایپ 1 یا د اول قسم ذیابتیس یا د شکر ناروغي باندې اخته وي، په هغو باندې تجربه شوې ده. او دا یو ټکنالوژي ده، یو آله جوړه شوې ده چې ورته آرټیفیشل یا مصنوعي پانکراس یا مصنوعي لبلبه ویل کیږي. وایي دا په دې ماشومانو کې ډیر زیات ښه کار کوي، او د دې آلې خصوصیت یا ځانګړنه دا ده چې پخپله چې کله د انسولینو ضرورت پیښیږي نو هغه غده هم فعالی او خپله عمل هم کوي. اسې خوم ماشینونه شته دي چې انسان یې پخپله ګوري او بیا انسولین د هغې مطابق ځان ته پیچکارۍ لګوي، خو دغه آله چې ده د دې په باره کې ساينس پوهانو ویلي دي چې دا ډېر ښه کار کوي او دا ماشومان یې دغه ته بیولې دي. 15 ورځو لپاره یې د په واورې باندې د ښویېدو لوبې ته بیولې دي او 15 ساعته یې مسلسل ورباندې دا لوبه کړې ده. په دې حالت کې هم د دوی انسولین او په بدن کې د ګلوکوز سطح چې ده هغه نه ده کمه شوې ځکه چې دی عالي ډېر ښه کار کاوه. دریم خبر دا دی چې په استونیا کې په کریسمس کې د عیسویانو په اختر کې داسې چل شوی دی چې د استونیا پولیسو 200 کسانو ته د کریسمس یا د عیسویانو د اختر د مبارکۍ کارتونه لګلی دي. دا څه قسم 200 کسانو؟ دا هغه 200 کسانو چې په مسلسله توګه باندې غلطه او ناسمه ډریوري کوله او 300 ځل جرمانه شوي په کال کې. او په دې کارتونو کې تور کارتونه چې ورته لیږلي دي په دې کارتونو کې د اکسیډنټونو یا د ترافیکي پیښو ځینې عکسونه هم ورته لیږلي وو. ورسره شمیرې هم لیږلي وي چې دومره خلک له دې وجې نه مري. استونیا پولیس وایي چې دا کار له 2011 زیږیز کال راهیسې کوي او دې کار په ځینو خلکو باندې اثر کړی دی او هغه کسان چې بار بار د ټرافیک د قوانینو سرغړونه کوي اغوی منی شوی دی. په استونیا کې په خوا د ټرافیک د پیښو مسلې ډیر زیاتې وي خو اوسې کمې کړې دي او مختلفې طریقې چې دوی کاری لکه د کریسمس کې د تور کارډ لیګل مطلب دا چې خلکو ته دا احساس ورکړي چې پر سړک باندې له احتیاطه کار واخیستل شي. په افغانستان او په پاکستان کې هم په سړک باندې تیز رفتاری اکثر کیږي. د دوی سره څه کول په کار دي دا راته په تفسیرو کې ولیکي. د احمد ګل استاد په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بل غړې کې بیا ځ در سره
دیا دونو سمندر کیا طوفان نه سمرږي دیا دې زمستو من جون داغمنا سمرڈے دے دیا دنو سمندر کیا قرار شاہ ہے دڑگیا بیا بوائی بیا بجاڑیا تکلیف نہ سمر ڈی دیا تیز مستو من جن کیا داغم نہ سمر ڈی دی دیا سنو سمندر ملاڑی لیونیش